سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه اکساته دری خوش آمدید. یک مقام محلی طالبان در نیمروز تایید کرد که مسیر رفت آمد با ایران تا روز شنبه 6 اپریل مسدود بود. رحیم الله ساجد سخنگوی والی نیمروز پنجشنبه گذشته گفته بود که این را پس از چند ساعت مسدود بودن باز شده است. اما شب گذشته یک مقام طالبان در نیمروز که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت این مسیر که به دلیل مشاجره لفظی بین رانندگان افغان و ایرانی مسدود شده بود همچنان بسته است. شماری از مقامات محلی گفتند که پس از این مشاجره طالبان یک تن از نیروهای سرحدی ایران را نیز برای چند ساعت دستگیر کردند، اما جانب ایران به طور رسمی تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. رحیم الله ساجد سخنگوی والی نیمروز در حکومت طالبان دیروز به شماری از رسانه ها گفت که مذاکرات با جانب ایران در مورد باز شدن این را ادامه دارد. در دو سال گذشته چندین بار درگیری سرحدی بین ایران و طالبان رخ داده که به دلیل آن جانب ایران برای مدت کوتاه سرحدات خود را بسته است. یک مقام گمرک ایران میگوید که میزان ترانزیت کالاهای مختلف به افغانستان در سال گذشته 3 برابر افزایش یافته است. محمد کوهگرد رئیس عمومی گمرکات ولایت خراسان جنوبی ایران روز شنبه 6 اپریل گفت که در سال گذشته به ارزش 1,125,378,000 محصولات به افغانستان ترانزیت شده که نسبت به سال قبل 3 برابر افزایش را نشان می‌دهد. و گفته کوهگرد این کالاها شامل مواد غذایی و سایر محصولات است که از کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، روسیه، ویتنام و اندونزیا از طریق گمرک ماهیرود ایران به افغانستان ترانزیت شده است. از زمانی که مشکلات تجارتی و ترانزیت با پاکستان افزایش یافته، بسیاری از تجار افغان کالاهایشان را از طریق بنادر ایران به افغانستان وارد می کنند. جنت یلین وزیر خزانه‌داری آمریکا روز شنبه 6 اپریل در دومین روز سفر رسمی خود به چین گفت که ایالات متحده آمریکا و چین توافق کردند تا برای حل برخی از نارضایتی‌های آمریکا مذاکره کنند. ایالات متحده از مدل اقتصادی چین انتقاد می‌کند. پس از دیدار خانم یلین با هی لایفینگ معاون رئیس جمهور چین، حکومت ایالات متحده آمریکا در اعلامیه گفت که دو جانب گفتگوهای دشوار در مورد رشد متعادل اقتصادی داشتند. جنت یلین وزیر خزانه داری آمریکا در جریان سفر 5 روزه‌اش به چین از مراکز اصلی صنعتی و واردات آن کشور بازدید می‌کند. سپس به شهر پیکینگ پایتخت چین خواهد رفت. واشنگتن و پیکینگ از سالها به این سو در مورد مسائل تجارتی و اقتصادی با هم اختلاف نظر دارند.
هر کلمه مو کوم د جنو راپورونو لمخې د روسیې په میاشت کې افغانستان او پاکستان ته د دوه هیوادونو بهر میشتو ډیر پیسې استولې دي. د پاکستان د حکومتي سرچینو لمخې په روس اشکال د 12 میاشتو په ترس کې 20 میلیارډ ډالر دغه هیواد ته استول شوی دي، او سشکال داسې وړاندوینه کیږي چې د دې پیسو مقدار به زیات شي. افغانستان ته له بهر د استول شویو پیسو دقیقه شمیره شای سخت وي چې معلومه شي، ځکه چې نن سبا ډېرې پیسې په بهر کې میشت افغانان د حوالې په شکل افغانستان ته لیشي. خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې چې کومې شمیرې خپرې شوي دي، په 2012 کال کې له بهر افغانستان ته نږدې 220 میلیونه ډالر استول شوي دي. دا پیسې بیا ورو ورو زیاتې شوي دي چې په 2019 کې اندازه څه باندې 828.5 میلیونه ډالرو ته رسېدلې ده. په 2000 کال کې چې د سولې ناڅرګندو خبرو د افغانستان سیاسي ثبات ټکنای کړی و، له بهر افغانستان ته د پیسو د لیشلو اندازه لشکره مشول. د 2020 کال له اگست وروسته چې طالبان واکمنان شول، د دې سربیره چې په لکونو نور افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول، افغانستان ته د پیسو د لیشلو اندازه کمه شوه، ځکه چې د افغانستان پر بانکونو بندیزونه ولګېدل او د حوالې لګښت زیات شو چې څه باندې 15% پوره ورسید. په 2020 کال کې دا بهیر څه آسانه شو او د حوالې مصرف هم کم شو. له بهر افغانستان او پاکستان ته د دې هیوادو د اتباعو د پیسو لیږلو پر اغیزو دلته بحث لرو. البته دقیق شمیرې سخت دی چې څوک په هغه باندې تاکید وکړي. دا خبرونه تاسو په فیسبوک او یوټیوب کې لیدلی شئ. را بشم خبرونه میلمنو ته. آزرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان او پاکستان د تجارتي ګډو خونو له مؤسسونو څخه دی. دوی د سکایپ له لارې راسره دی او دلته په سټوډیو کې د ازادي راډیو د مشال څانګې ایډیټر داود خټک راسره دی. د دواړو هرکلی کوم. حافظي صاحب، د دې حوالې په برخه کې ما دې ته هم اشاره وکړله چې دقیق شمیرې سخت دي چې څوک یې اټکل وکړي، او دا د ځینو راپورونو په اساس ما دې ته اشاره وکړه. که ستاسو نظر واخلم،
دا موضوع ما ډیر سیریلی وو. په 2000 کال کې چې ما د 2019 کال هغه کول سروي کول، په هغه وخت کې سلوت چینی ماته برسیره شو. یو خو رسمي وو چې د سویفت د سیستم مسخرات د ویستر یونین، منیګرام او نور رسمي حوالې چې بانکي حوالې وي، هغه شاوخوا $800 میلیون شاوخوا کې وو، او زیات پیسې بیا د پولي خدماتو له لارې او همدارنګه د خلک چې کوم چې په خپله شخصا راته افغانستان ته خپل د کورنۍ د لیدو لپاره، هغوی د مرستې لپاره او همدارنګه د خپل کورونه او خپل جایدادونو د بیا ودانولو لپاره ځان سره پیسې راوړي، چې هغه مجاز پیسې د امریکې څخه تر $1,000 پورې اجازه دي چې څوک خپل مسافرین ځان سره بیایي، او په اتحادیه اروپا کې هم دغه څه، مخصوص په آلمان کې دغه څه دي. دا پیسې یو اندازې کلیرنس د لودل په دې معنا چې هغه څوک چې راته مسافر هوایي ډګر کې هلته ګمرک ته شودل چې ما سره مثلا $1,000 دی یا یورو دی یا $1,000 دی یا دا دی، دا ایسایی مصر چول کری وی دی مالی حوالی هم چې یو اندازی هغه حوالی دی چې مجاز حوالی دی. مثال پر چوگا یو سوک بیرونی چوگا غوالی چه خپل وطن تا پیسی واستوی، اول تا دوی لاسرسی اغه مستر یونین او نور بانکونو سره نشته دی، او غوی دی حوالی څخه په اسانه توګه ګټه پورته کوي، مخصوصا د امارات متحده عرب او مثلا د سعودي او دغه ځایو څخه، نو بحرین او نور د خلیج هیوادو څخه، او همدارنګه د پخوانی شوروي هیوادونو مثلا د روسیې، د اوکراین یا مثلا د بلاروس، ازبکستان، قزاقستان، چې هلته افغانان ډېر هم متشبسین لري هم مهاجر لري، دوی پیسې بیا هم د حوالې له لارې استي، او یو اندازه یې سپتیږي. مثلا $300 او یورو یا $1,500 پورې سپتیږي هلته، او دا راپور مرکزي بانک ورکوي. که ژمه زیات پیسې د حقوقي دلایلو پر بنسټ نه برسېره کیږي، او هغه پیسې چې راستن راځي مثلا د شخص په جیب کې، دا هم اکثرا نه سپتیږي. نو هغه وخت کې ما ته دا برسیره شو چې شاوخوا $800 میلیون په کال د 2009 کې رسما د سویفت له سیستم څخه راته زموږ بانکونو ته، او تقریبا $900 میلیون نور همدغه سې خلک یا ځان سره راوستل یا یې حوالی کولې د خدمات پولي یا صرافي. تقریبا په کال د 2019 زما هغه اټکل دا و چې $2.3 میلیارد افغانستان ته راغلي د سخاوتمند بهرمشت افغانان چې خپل کورنۍ سره او خپل وطن سره وطنداران سره مرسته کوي.
افیسي صاحب وبخشي، اوس تاسو څاټ کال کوي تقریبي، مثلا په 2023 کال کې ممکن څومره پیسې افغانستان ته تللی وي؟
زه ګومان کوم چې دا به زیات شي وي په څو دلایلو باندې. یو خو فقر ډیر زیات دی، او اړتیا ډیر خلک چې مخکې خودکفا ول او کولای شو چې خپل ژوند په خپل تیر کې مثلا د دولت کارمندان ول، او یو تعداد چې متشبسین متوسط وو چې هغوی اوس فقیران په ډله کې ولاړ دي. دا خلک هم اوس اړتیا لري، او د دوی کورنۍ غواړي چې دوی سره هم مرسته وکړي، او یو تعداد زیات نور افغانان هم وتلي دي چې د دوی کورنۍ دلته په افغانستان کې پاتې دي. تقریبا شاوخوا 1,000,000 نوی خلک کډوال شوي دي، چې دا خلک اصلا متوسط طبقه او تحصیل کرده خلک ول. هغوی هم اوس د مرستندویو او مرسته اخیستونکو له جملې څخه ګڼل کیږي. نو زما اټکل دا دی چې شاید شاوخوا 2 میلیارد او 800 میلیون یا 2.5 میلیارد یا تقریبا 3 میلیارد پورې شاوخوا رسیدلی وي دا کچه د پیسې لیک د افغانستان.
مننه خټک صاحب د پاکستان اخبارونه او د پاکستان ځینې راپورونه کې هر وخت تقریبا میاشت په میاشت باندې خبر ورکوي چې دومره پیسې پاکستان ته لاړې او دومره شوې او دارنګ لیکن په دې روزه کې ډېر راپورونه لرل چې په پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی څنګه تاسو د مشال رادیو نه د څه راپورونه خبر کړل د پېښور څه حال دی مثلا
اقتصادي وضعیت چې دی هغه فوری طور باندې د پیسو په لیګلو باندې هغه اخه کېدو امکان ډیر کم لري یعنی د عام سړی اقتصادي حیثیت چې کم دی هغه اخه کېدو لپاره چې په لوی مدت یعنی د لوی مودې لپاره پالیسی پکاروي سو پوری چې لوی مودې لپاره پالیسی جوړې نشي تر هغه پوری د عام کس اقتصادي حالت ښه کېدل هغه ډیر ګرانه خبره ده دویم خبره تاسو چې څنګه اوکا چې په پیښور کې نه اوازې دا چې په پیښور کې بلکې په ټول پاکستان کې د تیر په نسبت باندې یعنی کومګ یو کال موازنه کو یو کال خډیر کم وخت البته سړی وای چې یو 15 کال کومګ موازنه کو دی اوسنه نو خلکو اقتصادي حالت پسې خراب شوه دی وجه دا ده چې په پاکستان کې سیاسي ثبات نشته دی د 2013 را په دې خو باندې سیاسي ثبات نشته په پاکستان کې بارنې سرمایه‌کاری چدا هغه تر ډیره حد پورې د اقتصادي او سیاسي ثبات لوجه بارنې سرمایه‌کاری ډیره زیاته رقم شوې ده ظاهر خبره ده کله چې روزګار پیدا کیږي نو هغه په کورنۍ او بارنې سرمایه‌کاری باندې پیدا کیږي او د عام سړی حالت چې کله خکېږي اغه د لپاره روزګار ډیر زیات ضروری دی په پاکستان کې دوه قسمه ځایونه چې پاغه کې روزګار ملاوي دي لشو اغه یو ته په انګریزي ژبه کې فارمل وای او بل ته ان فارمل وای نو په فارمل سېکټر کې خدای دې چې لوی لوی صنعت لګي د لیدې کارخانه لګي د لیدې پاغه کې خو په ان فارمل کې بیا دا چې خلک کورونه جوړي سړکونه جوړيږي لګیا دي بیا یو سړی د سړک په غاړه باندې یو ریډې لګولې ده کنه او دا سید دي نور خپل کارونه هغه دواړو ته نقصان رسیدلې بل په پاکستان کې د ډالر د کچل وړې دو سره وې روپۍ کچې پرې وته سره هغه سره هم د شیانو نرخونه چې دي د روزمره شیانو لکه وړه شو بوره شو سبزیانې او ترکارې شوې هغه نرخونه هم تقریبا یو په دوه شوې خو یو عام مزدور چې دی هغه امروزه ګټه چې ده یا دا غچ مونږ ته په پښتو کې دیاړی وایو اغه چې دا په اغه باندې ډیر زیات اثر نه دی پریوتې چې اغه د زرونه 15 شوه شوې دی یا د 15 ساونه 2000 شوې دی د ورځې خو کته سو د عام شیانو نرخونه ته وګوره نو اغه د بوري نرخ چې مخکې او 100 روپیه کیلو اوس اغه په 150 روپیه کیلو ده داسې کته سو د وړو نرخونه ته وګوره په دغه حساب سره کته سو عام جامو ته وګورل چې په اختر کې خلک خو ماشومان ته ځان ته اغه نرخونه هم لکه پرون ما یو ځای کې قتل چې یو جوړ سپلی جوړیږي په 400 کې د اغه قیمت 10000 روپیا دی نو دا خو
یو وخت ما پیا د 200 روپیا به کنه
یو وخت به د 200 روپیا نو په دغه حساب سره خلک چې دی اغه خوشاله نه دي
افیزی صاحب د خټک صاحب څخه خبره وکړه شاید تاسو مر سره موافق یاسي طبي خبره ده اصلي اقتصاد خو نوري سرچینې غوړي لیکن ځین راپورونه وایي چې دغه سه وادونو تلک افغانستان او پاکستان ته چې له بهر کوم کسان پیسې استوي دا د دې سبب شوې ده چې حالت هغه بیخي د یو مخ قحطی رامنځته نشي او د بیخي قحطی مخاوني ول شي او یا لکه فرضاً پاکستانی روپی د ډالر په مقابل کې هغه د تر 300 هم واوښته یعنی کچیرته دغه د بهرنی پیسې نه وي په پاکستان کې ممکن دا تشپارسه و هم واوري او په افغانستان کې هم د ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډیر اوچت شي کچرنګ
په د پاکستان د اقتصادي بحران د لایل ډیر زیات دي پیچلې دي د خټک سره اشاره ورته وکړل چې اول په دا سیاسي ثبات نشتون په خپل ډیر لوی عامل ګڼل کیږي او په ان زمان کې پاکستان خو ډیر پرول دی خاص حکومتونه ډیر بیروي پیسې اخیستي دي هغه خو پاکستان ملت ډیر پرول دی تقریبا تر 3 میلیارډ څخه زیات پرول دی او دغه انټرست ریټ چې جګیږي بیا هغه پران لا تشکی دی او بل دا چې د دوی اقتصاد کې سیاست اغیز لاندې دي نو په دې خاطر مشکلات زیات دي البته په افغانستان کې هم د تاریخی انقطاع یا دسیستونه دي چې یو حکومت راځي شل کاله خلک زلخ کوي چې دلته دا قانون به دا رسم موجود او دستوري بیا ناڅاپه حکومت ورک شي دغه سي چې هیڅ منطقه ورته نه پیدا کیږي چې څنګه یو اردو مثلا چې کلونه کلونه ورته کار شوی دی په یو شپه کې نسکور شي نو په دې خاطر دا اقتصادي بې ثباتي رامنځته کوي په افغانستان کې او بل دا چې د افغانستان بحران د مشروعیت بحران ده په دې معنا چې نوی حکومت کم چې دی که څه هم دوی ادعا کوي چې امنیت راوسېدي په دننه په افغانستان کې او یو څه اسلامي شریعت پلي کېږي او فساد لږ شوی د دوی ادعا دی چې دا باید تثبیت شي اما په عین زمان کې دا تقریبا څه کم درې کاله اوس نږدې چې پوره سي اما هیڅ هیواد دا او د هیڅ بین المللي موسسې افغانستان په رسمیت نه دی پیژندلی او زموږ اساسي لامل د وروسته پاتې والی چې مخکې هم وروسته پاتې و موږ او یو اقتصادي کاذب رونق شتون درلودل چې هغه د خارجي عسکرو د شتون په دلیل و او د هغوی هغه همکار شرکتونه چې د استخدام سطحې ډېر لوړ ساتل او په عین زمان کې دا ماکن تجارتي او ماکن رهایشي کرایه ډېر جګ و او خلکو ته ډېر پیسې ورکول کېدلې څوک چې هغوی سره کار کوو ډېر پیسې ترلاسه کول او دا پیسې بیا په خدماتي برخه کې بیا په بازار کې راته او په بازار کې دا بحران نه لیدل کېده زموږ اقتصادي رونق د تولید پر بنسټ نه و د اساسي اقتصادي لامل پر بنسټ نه و او دا متاسفانه تر پایه پورې خلک چې دا کول چې موږ اقتصاد پویو چې نه و دا خلک د تر اخره پورې زموږ رسمي درخواست په مقابل کې هم چې د اتاق لخوا موږ دا درخواست وکړ چې تاسو د خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت برسره کړئ چې په هغه کې د یو عامه سکتور او د خصوصي سکتور ځای معلوم وي چې موږ خپل کار د استراتیجی پر بنسټ تنظیم کړو تر پایه پورې د حکومتونو د دې ته بریالي نشول چې خطوط اساسي وظایف اقتصادي د دولت ولیکي او د ملي اقتصاد اولویتونه برسره کړي چې موږ زموږ اولویت چې شي دیول کم کار باید وکړو نو په دې خاطر باندې اوس مهال خو هیڅ هم نشته دی دا توکل پر خدای زی او
بخشی سوال دلته اوس یعنی آیا دغه له بهر څخه میشت افغانان افغانستان ته پیسې استوي دغه د دې باعث شوه دی چې یو څه افغانۍ با ثبات پاتې شي او عام خلک لډيري قحطی سره مخامخ نشي
نه دا د افغانۍ ثبات خو درې دلیل لري یو دلیل دغه دی چې واردات زموږ نک شوی دي تر پرصله تقریبا نیمه تر رسیدلې دي او زموږ صادرات اوس زیات شوی دي او په عین زمان کې هغه زیرمی استراتیجی زیرمی د افغانستان چې زموږ د پیسې پښتوانه ده او دغه پر بنسټ هغه ګرنټیلیټر چې صادر شوی دی په خپل ځای دی یعنی افغانۍ یو اعتبار لري او د پاکستان پیسې چې ډېر لوی دي لیدي غورځي دي لیدي په دې خاطر دي چې د غوي یو لاس شهر شپږ میلیارډ ډالر په اول د کال د 2018 کې شتون درلودل په مرکزی بانک کې او اوس هغه تقریبا 3.8 میلیارډ راټیچوي دي په دې خاطر باندې هغه پښتوانم کم شو نور بحرانونه برامسته شو دي غوي کلدار مثلا دوه چنده یعنی 50% ولوي او بل یو لامل دا دی چې د پیسې هم چې راځي دا هم یو پنهان یا غیر سرګند سدي لامل دی چې افغاني پیسې په خپل قیمت ارزښت ساتلی دي ځکه چې دا بیلانس د اساري د هیواد برابرۍ 2.3 میلیارډ مات کول چې په کال 2019 کې پیسې راغلي دي اوس مهال ماته د 2.5 میلیارډ تر 3 میلیارډ پورې راغلي دي او دا د پیسې د نیمایي د زموږ د ټول واردات نو په دې خاطر باندې دا خو اساسي لامل د اقتصادي دیوادې نه دی اما یو مسکن دی ډېر رښتلی مسکن دی ځکه ډېر خلک پښتنه کوي چې دا بین المللي مؤسسات وایي چې زموږ د کله مخې باید سش کال په ژمي کې کمرسته نشي دوه خلک مري ولی خلک نه مري او یو لامل هم دا چې دا 3 میلیارډ ډالر چې دی غوي د مرستو په پرتله دوه چنده دی دلته غیر رسمي راځي افغانستان ته او دا پیسې د خلکو په درد ډیر شل لګیږي نو په دې خاطر دا ډیر اهمیت لري په خصوص په بیرنی توګه یعنی د بشري ناورین د مخنیوي لپاره اما لکه چې دا خټک څه ویل دا اقتصادي ډیر او محل اثرات نه لري
مننه افیسیس له خوسته راپورته روحلته په لس تقریبا په زرګونو کسانو ته شاوخوا 10,000 کسانو ته فرضاً روژه ماتی برابر شوی دی. همدارنګه لکه په خوست کې چې دا روژه ماتی برابر شوی دی او خلک وایي چې دا د یووالي او د ملي یووالي لپاره دوی دا کار کړی دی، خو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د روژې په مهال باندې ګڼو کسانو چې په بهر کې میشتي افغانستان ته پیسې استولې دي، او له کندوز یو راپور و چې په هر ورځ تقریبا 1200 خوارانو ته البته هلته روژه ماتی برابر وي. په ځینو نورو ښارونو کې هم ورته هڅې شوي دي. خټک څه په پېښور کې هم دا دود شته، او په خیبر پښتونخوا کې او په نور پاکستان کې هم چې په روژه کې یو څه خلک سخاوت زیاتوي، هغه موقتي ستونزې یو څه ناڅه هواروي که نه؟ یعنې دا کارونه روان دي او که نه؟
فکر نه کوم شیبر صاحب چې دغه وقتی ګامونه دي،
یعنی شته که نشته؟ ما مطلب دا
پېښور کې شته خو ډېر کم دی، دومره زیات نشته دی. خو بیا که تاسو په اسلام آباد او کراچۍ ته لاړ شئ، چې په کراچۍ کې بیا لوی لوی صنعتکاران اوسیږي، لوی لوی کاروباریان اوسیږي، نو هغوی بیا د روژې په میاشت کې ډېر خیراتونه کوي، او د کورونو نه بهر یا داسې مختلفو ځایونو نه بهر هلته هغوی داسې وړې وړې خلتی یخي، په هغې کې 2 کیلو بوره پرته وي، 1.5 کیلو پکې غوړی پرته وي، 2 کیلو پکې چایه پرته وي، داسې پکې دالونه پرته وي، هغه یې پکې یخي او کسان راځي او هغې ته ورکوي. او دا یو ورځې په حساب سره، خاص کر د رمضان چې دا اخیری کې لس ورځ لس ورځې پاتې شي، نو دا په دې کې داسې په اسلام آباد کې هم دا تقسیمیږي. لاهور نه ډېر نه یم پوهې، ځکه لاهور کې ما ډېر وخت نه دی تیر کړی، خو دغه دوه ځای کې په پېښور کې بیا دغه رواج لږ کم دی.
دیکھ یو بل سوال حافظی صاحب، که تاسو ویسئ فکر نه کوئ چې دغه واړه خیراتونه که یوه لور ته موقتاً دکه خټک صاحب چې وویل چې یوه ورځې د یو چا نس مړوي، لیکن بل لور ته په اقتصاد باندې منفي تاثیر نه کوي، ځکه چې هغه خلک بیا عادت شي او بیا خیرات ته انتظار وي؟
زه ګومان نه کوم چې ډېر منفي اغیزه ولري. کسان بد عادت دی، دا درویزه خو پخپله ښه کار نه دی، اما دا ډېر مجبوریت له مخې دی، ځکه چې که چیرې یو نفر چې یو اونۍ هیڅ هم نه دی خوړلی او د کلې ناکلي واښه خوري، خلک په ډېر ورسته پاتې کلو کې په افغانستان کې ډېر خلک بد شرایط تېرېږي، په هغه کې ډېر ښه کار دی. اوس تاسو لکه چې وفرمایل، دا اتحادیې سراسري شرکتونه نفتو ګاز د افغانستان، همدارنګه دا د اتاق صندوق سخاوت په نوم اتاق تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان، دا په لپسې مثلا زر کس دو دو زر کسو لپاره دا بستیا ویشي، او د اتاق رهبری هیات او په عین زمان کې د سر تاجران د افغانستان دوی دا خپل مرستې جاری ساتي. که ستاسو پام وي، دا د هرات د زلزلې لپاره ډېر کورونه جوړ شوي دي. یوازې زموږ همکار د میرویس عزیزي اتاک 200 میلیون افغانۍ مرسته وکړله، او دا ډېرې پیسې دي، تقریبا 3 میلیون ډالر کېږي. همدارنګه نور خلک هم دا کارونه وکړل، دا کامګار یې وکړل او نور. اما دا د اقتصادي ودې لپاره کوم اثر نه لري، دا آنی موقتی او زودګذر دی.
د دې ترڅنګ حافظي صاحب، مثلا په افغانستان کې یو څه بل شي وړو وړو شانو چې تغییر کړی دی. مثلا په کابل کې، خیاطانو ویلي دي چې د دوی کاروبار ښه شوی دی، او په دې روژه کې ډېرو خلکو دوی ته جامې ور وړې دي، ټوکري ور وړې دي چې دوی ته جامې وګنډي. په ورته راپور ازادي راډیو له کندوزه درلود، له نورو ښارونو مهم داسې راپورونه لرل چې جامې ګنډلو دود زیات شوی، خو د زنانه جامې بیا څوک نه ګنډي. مثلا دغسې ځینې شان هم حافظي صاحب بیا بېرته هغه د متوسطې طبقې کاروبار اغېزمن کړی نه دی په افغانستان کې؟
داسې دي چې دا تاسو لامل پسې باید وګرځېږي. په افغانستان کې خو دا مسلط جامې هغه پخوانۍ زموږ خپل عنعنوي جامې دي، هغه خلک چې دریشیګانې اغوستل او د خارج څخه راته، هغوی هم اوس کمیز پرتو اغوندي. هغه څوک چې مثلا بشپل د فورمل جامې اغوستلې، هغوی هم اوس نکتایي او دا شیان نشته دی، او د هغه پر ځای دوی مثلا خولي هغه سپینې دي چې د لمانځه په وخت کې کېږي، بیا لونګي اخلي او دا شیان اخلي. دا بدل شوي دي، یعنی مثلا زموږ واردات د مخصوصا د رسمي افیشل ډریس چې دي، د هغه ډېر لږ دي، حتی تقریبا هیڅوک په دولتي اداراتو کې د اروپایي جامې غوندې نه دانیشی دی بازار څخه دوی مجبور چې کمیس پرتو جوړ کی او دا فهمغه محدود کلی ګندون کی چې مخکې کار کاوه وس لاس چند شوی دی یا کده تقل دوه چند شوی شوی په دې خاطر باندې دا یو رورق راغلی او خزینه خو مخکې د سیالي لمخې چې بیرون ته کار کاوه او خپل د سیالانو لپاره هغه کول اوس خو ضرورت دی چې په کور کې دی او په کور ارجامې چې واغوندي هغه کفایت کوي د پاس لري
لیکن په همدې برخه کې لا فیزي صاحب نه دا پوښتنه وکړه. ما فیزي صاحب ما په یو راپور کې دا لوستي و چې په بنگلاديش کې مثلا د واړه صنعتونو رواج شوی دی او دا د دې باید شو چې د بنگلاديش اقتصاد وده وکړي لکه څنګه چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه. دغه بهر میشتي که د افغانستان دی که د پاکستان دی که چیرته دغه رقم واړه صنعتونه خپلو خلکو ته خپلوانو ته جوړ کړي که یو برخه هم په دې باندې کار وکړي فکر نه کوي چې د اقتصادي رونق سبب بشي؟
او وخت تاسو کوم غواړم چې هر یو د خپل مزایا لري او خپل مشکلات لري. افغانستان افغانستان دی بنگلاديش 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 یو وړم زکه ده چې په هغه کې تر یو سلو سو میلیون نفر څخه زیات
یو سلو شپږ میلیونه نفوس لري
شپږ یو نیم سل څخه زیات خلک اوسېږي. هغه ډیر مشکلات لري، حالت فقر ډیر زیات او مخکې اوس خو ډیر کار دی کړی دی اوس د ټیکستایل په برخه کې دوی تقریبا اول دي په دا سکه نساجی او هغه بیا د کتان یا په اصطلاح د نخي جامو کې ډېر ښه صورت لري ښه براند دي. اول ته خو ډېر کار شوی دی او بل دا چې د صنایع سره آشنایي د پاکستان، هندوستان، بنگلاديش، سریلانکا او ځینې نور استعماري هیوادونو چې تر استعمار لاندې ول وایي چې د استعمار افسر لا شوی تاریخ اس کله نه کله هغه د ټکنالوژي سره بلد شول او ډیر انجینران او ماستران تقریبا دوه پیړۍ کې حالت شتون لري. افغانستان خو د ټول وخت په جګړه کې تیر کړی وو، دا بنسټونه کله ناکله چې جوړ شو بیا ویجاړ شو خراب شو. او په هر صورت اوس مهال افغانستان په اول ګام کې زما له نظره باید خپل مزیتونه برسیره کړي چې زموږ مزیت څه شي دي، زموږ اهداف یا ګول څه شي دي، زموږ ټارګټ څه شي دي او د هغه لپاره وسایل د تواصل چشي چې کوم لار خلار شو چې پلان دی لار شو او ش لاسرولونی ولرو. او ما ډیر وخت په دغه اکلا هلیزری وکړل او سو یو مؤلفای رشت اقتصادي در افغانستان یو کتاب مې ولیکل، بل کتاب چې د زمانه یوازې تیوریک اړخو بلکې د حکمت عملی چې زه رئیس امید اتاق یکو پات شوم د افغانستان ومه او د سر کې هم کوچیر ومه. نو دا چې د نورو هیوادونو په عمل کې مالیده او قطع او په دا بورد میټینګونو کې چې په یکو کې په سر کې په ترکیه او تاخ سره او نورو سره یا ایران سره یا پاکستان سره او هندوستان سره بیا مې دا وپیدل چې په افغانستان کې موږ داس یو کلنلاره چې وی نو که د روسانو وخت وو چې په افغانستان کې وو اول وخت د دیموکراتیک خلک غوښتل چې خپل هویت پیدا کړي خو بیا وروسته روسان داغله له هر څه چې په مسکو کې دلته غوښتل پولیس په افغانستان کې خو دا ناشونی وي. بیا امریکایان چې راغلل اکثرا دا کټوپیس کول خپل هغه پروګرامونه چې په ګواتیمالا کې وو یا په بل هیواد کې حتی کله ناکله د دې ولایتونو نمونه هغه مترجمین څخه هېریدل چې هغه بدل کړي او په نوم د پروګرام اقتصادي افغانستاني دا غنانه ته ورکول چې کارای نه درلود په دې خاطر باندې فقر په پنځه پد شو. موږ ته پکار دي چې د واقعي تاریخ د اقتصاد د افغانستان او زموږ مزیتونه چې کوم مزیتونه لرو او کوم ولایتونه لرو او په ځما کې څه کوم امکانات لرو دا ټول باید په دقیقه توګه برسیر شي او یو ملي اقتصادي ستراتیژي او دغه پر بنسټ باندې پروګرامونه او برنامه باید جوړ شي.
مننه خټک صاحب. واړه صنعتونو په برخه کې پاکستان کې څوک
د پاکستان کې لکه د پاکستان ګجرات شو، ګجرواله شو، لالا موسی شو، سیالکوټ شو. لکه سیالکوټ چې دا د پاکستان د لوبو سامانونه الته جوړي او هغه بیا بهر ملکونو ته هم ځي، په ملک دننم په هر کور کې الته یو صنعت جوړ دی. هم دغه سکه تاسو لالا موسی، ګجرات، ګجرواله دې ته ورشینو الته کې په کورونو کې دننه دا د باد پکی جوړیږي، د چت والا پکی جوړیږي، بیا د بجلی تارونه جوړیږي او دا د کورونو دننه او دغه خارونو
حتی چپلی چې تاسو د 400 چپلی یا د خلک
بیا په 400 کې جوړیږي نو او دغه خلکو کته سو ګورین د اغي اقتصادي حالت ډیر زیات خدي په هغه خلکو کې د خلکو اقتصادي حالت خدي او د روز